The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
Assalamu alaikum gran urdunko The Voice of America jibo radio de nan de shururas kal 2020 de september de miashti de ishtamani ta da da waqt pa pakistan ki de ma kham shpak de ji pa afghanistan ki kinsimi adalta pa washington dc ke de sahar 9 baje de د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبري خبرونه کې درته زموږ شریل هر کلی وایم او اول ستاسو په امره کوم دا اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټګو تا جو بایدن د نهي سیشن به پرز د امریکا د صدر په هیڅ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تخپل اولنې وینا وروله او په دې وینا کې کوشش وکړو چې د ټولې نړۍ په خیر خګړې ټینګار وکړي هغه ویل چې امریکا به جاریانه پالیسی غوړه کوي خو واده کوي چې یو نوې ستر جنگ به نه پیلوي د چین روس او پاکستان ځانګړو استادو د طالبانو د موقتی حکومت د چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د سولي ثبات او ټول شموله حکومت په اړه خبرې وکړې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکونکو امریکایي ادارې فریډم هاوس ویلي پاکستان په هغه هوادونو کې یو دی چې تچې خلک د انټرنیټ په برخه کې ازادي نه لري او زغږ شه د خبرونو تفصیل تا جو بایدن د نهي اسي شنبه فورز د امریکا د صدر په هیڅ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته پلا اولنې وینا وروله او په دې وینا کې کوشش وکړو چې د ټولې نړۍ په خیر خګړې ټینګار وکړي هاو ویل چې امریکا به جاریانه پالیسی غوره کوي او واده کوي چې یو نوې سر جنگ بنه پیلوي بایدن هم دا راز د خپل هغې فیصلې دفاع وکړه چې د 40 کاله جنگ روستو یې افغانستان نه امریکایي پوځیان راوستل بایدن په خپل وینا کې ویل مونږ چوراندې ګورو مونږ به مخکې یو مونږ به د خپل زمانې د ټولو لوی چیلنجونو د کرونا وبا او موسمي بدلون سولې او امن او بشري حقوقو پورې په دې ټولو کې مخکې وسو خو په دې کې به یوازې نه یو روان مونږ به د خپل اتحادیانو او شریکانو سره یو ځای مخکې وسو د افغانستان ګاونډي هیوادونو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تیر میاشت افغانستان نه امریکا د پوځیانو وتلو او د طالبانو د نیولو په اړه خبرګونو خوړو او په سیمه کې د سوري او صوبات غوښتنه وکړه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی ویل طالبانو سره د خبرو تر وروسته د افغانستان نه د امریکا د وتلو فیصله د دې هواد لپاره ډیره مهمه و امیر ویل دوی به د شریکانو سره همغږي ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د دې خبرو تر پر مهال لاس تر وړاندې به وساتل شي او ژمنې به وساتل شي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویل د سیاسي پروسې په پام کې نیولو پرته افغانستان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري مونږ هیله لرو چې در تر دره به هواد کې صلح ثبات او امن راشي او دا چې افغان ولس به آرام ومومي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده بلکې اخراج شوې ده هغه د طالبانو مشرانو ته هم د احتیاط نه د کار غوښتو ویل د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یو سبت شوی وینا کې ویل په افغانستان باندې د ملګرو ملتونو غیظ او غږ باید د پخوا په مقابله په لوړ غږ وردل شي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته راغلی دی د ګولې دوشنبه په ورځ د بهرنو اړیکو په کونسل کې امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د هغوی د رویې او همدارس خطه کې د موجودو او آینده چیلنجونو په اړه خبرې وکړې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو لپاره شهیل شاهین خپل سفیر نومولی او لدغه نړیوال ادارې غوښتنه کړې چې باید د دوی بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی ته روانونه د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا اجازه ورکړي د طالبان لړمحاله کابینه کې د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو عمومي سکرټر انټونیو ګوتریس ته یو لیک استولی چې په هغه کې د دغه نړیوال د عمومي سملې کلینه غونډې ته د وینا اجازه غوښتي ده د چین روس او پاکستان دنګړو استادو د طالبانو د موقتی حکومت د چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د سولې ثبات او ټول شموله حکومت پر خبرې وکړې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ویلي چې د دریو هیوادونو دنګړو استادو د پخوانی رسمي شر حمید کرزی او د سولې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره هم کتل دي صادق خان ویل دوی د سه‌شنبه په ورځ طالبانو د سرپرست کابینه د لومړي وزیر محمد حسن اخوند سره ولیدل د طالبانو چارواکي احمد الله وسیق ویل چې غونډې کې مولا محمد حسن اخوند سفیر صادق خان ته ویل چې خپل پیغام د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ورسوي تر څو په پاکستان تورخم او چمن سپین بولدک کراس پوینټونو کې د افغان کډوالو او افغان سوداګرو مسلو ته پاملرنه وکړي او د سوداګرو خلکو تګ راتګ اسانه کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې پاکستان جدید نادره نظام فعال کړی دی چې په پوله تګ راتګ کوونکي خلکو تذکری او شناختی کارتونه ګوري. د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کار کوونکي امریکایي ادارې فریډم هاوس ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دي چرته چې خلک د انټرنیټ په برخه کې ازادي نه لري. د فریډم هاوس ادارې په فهرست کې د انټرنیټ په حواله سره د ټولو زیات خپلواکي لرونکو هیوادونو کې آیسلند تر ټولو مخکې دي، خو د انټرنیټ په برخه کې د ازادۍ نه لرونکو هیوادونو په دغه فهرست کې پاکستان په 15م نمبر راغلی دی. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقوقو مبارزین وايي پاکستان کې دا وخت د انټرنیټ کاروونکي د موادو د رسائی، موادو د رامحدود کولو او د قانوني محدودیتونو سره مخ دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا واشنگتن ډی سی څخه وایس اف امریکا دیوا خبرونه درته وړاندې کیږي. د امریکا صدر جو بایدن د نهه یسې شنبې په ورځ د امریکایي صدر په توګه د ملګرو ملتونو جرنال اسمبلی ته خپل اولنۍ وینا واوروله او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د راوستلو په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل چې کوشش وکړو چې د ټولې نړۍ په اخر شګړې ټینګار وکړي. هغه وویل چې امریکا به جاریانه پالیسي غوره کوي، خو وعده کوي چې یو نوی سرد جنگ یا سړه جګړه به نه پیلوي. کله چې د افغانستان د جګړې په باب خبرو ته ورسېدو نو صدر بایدن وویل زه چې اوس دلته ولاړ یم په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې امریکا په جنگ کې شامل نه ده. په دې هکله د وایس اف امریکا ریپورت درته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن همداراز د خپلې هغې فیصلې دفاع وکړه چې پس له شل کاله جنگ نه یې له افغانستانه امریکایي پوځیان ټول وویستل. د بایدن د تبصرې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غلام محمد اساغزی یاداشت کړلی. اساغزی د افغانستان د مخکینی حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته سفیر پیژندلی شوی و. اوس چې طالبانو افغانستان نیولی او حکومت یې اعلان کړی، بیا هم ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ له اساغزی سره پاتې ده. د رایټرز خبري ادارې ویلي چې طالبانو د دوحا کې خپل ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه نومولی دی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې ملګري ملتونه به هغه د افغانستان د سفیر په توګه ومني او کنه. بل رخت وایټ هاوس ویلي چې د طالبانو لخوا د اعلان شوی حکومت تسلیمولو ته بیړه نه لري. د افغانستان د ګاونډیو په شمول تر اوسه هیڅ ملک د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. کله چې د افغانستان د جګړې په باب خبرو ته ورسېد نو صدر بایدن وویل زه چې اوس دلته ولاړ یم په تیرو شلو کلونو کې دا لومړنی ځل دی چې امریکا په جنگ کې شامله نه ده. مونږ پاڼه واړوله. د قطر د ریاست مشر چې ملکی د امریکا د طالبانو ترمنځ سفارتکاری خبرو کوربه پاتې شوی وو، په نړیوالې برادرۍ ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه بحثونو ته دوام ورکړي. بایدن په خپلې وینا کې ویل مونږ چې وړاندې ګورو مونږ به مخکې یو. مونږ به د خپلې زمانې د ټولو لوی چیلنجونو له کرونا وبا واخله بیا تر موسمي بدلون، سولې او امن، بشري کرامت او د بشري حقونو پورې په دې ټولو کې مخکې وسو، خو په دې کې به یوازې نه یو روان. مونږ به د خپلو اتحادیانو او شریکانو سره یو ځای مخکې وسو، د ټولو هغو په همکارۍ سره چې زموږ غوندې باور لري. که څه هم امریکا د نړۍ په کچه تر ټولو پیاوړی پوځ لري، خو صدر بایدن وویل چې په کار ده امریکا پوځي طاقت زموږ اوله ذریعه نه بلکې آخره ذریعه وي. بایدن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپلې وینا کې چینی مګینټه وه د کرونا عالمی وبا او د نړۍ د موسمی بدلون پر خلاف د جارحانه اقداماتو غږ وکړ. صدر بایدن بغیر د دې چې د خپل ملک تر ټولو لوی سیال چین په نامه یاد کړي، دا وعده یې هم وکړه چې هغه به د شخړې د تیزولو کوشش نه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس تر دې وړاندې جنرال اسمبلی ته ویلی وو په داسې وخت کې چې د نړۍ دوه تر ټولو لوی اقتصادي طاقتونه د یو بل سره اختلاف کې دي، دا کار ناممکن دی چې سترو اقتصادي او ترقیاتي چیلنجونو سره دې مقابله وشي. بل اړخ ته صدر بایدن په خپل وینا کې وویل، مونږ دا نه غواړو، بیا یې تکراروم، مونږ دا نه غواړو چې یوه نوې سړه جګړه یا سرد جنگ پیل کړو یا یو داسې دنیا جوړ کړو چې په سختو مخالفو بلاکونو ویشل شوی وي. امریکا آماده ده له هر ملک سره چې د مشترکو چیلنجونو د پرامن حل کولو په خاطر ګامونه پورته کوي کار وکړي، انکه موږ په نورو برخو کې له هغه ملک سره سخت اختلافات هم لرو، ځکه که موږ د کرونا وبا موسمي بدلون په شان فوري خطرو یا د جوهري تکثیر په شان دوامدار خطرو سره مقابله د پاره یو لاس نشو، د ناکامۍ اثرات به یې موږ ټولو ته نقصان ورسوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. ایران په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په ضرورت ټینګار کړي. قطر د نړیوال ټولنې سره غوښتنه کړې چې د پابندیو پر ځای د طالبانو سره روابط جاری وساتل شي. او ترکی ویل دي افغانستان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه دغه خبرې د قطر امیر او د ایران او ترکی صدرانو ملګر ملتونو د جرنال اسمبلی په شپږ اویم کلیزه غونډه کې وکړه چې د نهه یسې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر نیویارک کې پیل شوې. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی ویل چې په افغانستان کې داسې ټول شمول حکومت رامنځته نشو چې ټول قومونه پکې برخه ولري نو په ملک کې امنیت نشي راتللی. د وی او ای د رپورټ تر مخه ایرانی صدر ویل امریکا د افغانستان نه وتلی نه ده بلکې وستل شوې ده. د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل وینا کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی طالبانو سره د خبرو دوامدار ساتلو په ضرورت ټینګار وکړو، ځکه چې د هغه په کول بندیزونه اختلافات پیدا کوي او مکالمه مثبت نتیجه راوړلی شي. د قطر امیر ویل د افغانستان مسله د ګټې او د شکست نه، بلکې دا د بهر نه د سیاسي نظام د ورتپلو د ناکامۍ مسله ده. د قطر امیر ویل طالبانو سره د مذاکرات وروسته افغانستان نه د وتلو د امریکای فیصله د افغانستان لپاره انتهایی اهم پړاو دی. قطر د دواړو امریکای او طالبانو سره خپل تعلقات لري او د امریکای او د طالبانو د مذاکرات کوربته به کړي دي او د دواړو خواو د امن معاهده هم په دوحا کې لاسلیک شوې ده. د کال 2014 راسي طالبان په دوحا کې دفتر هم لري. شیخ تمیم بن حمد السانی ویل په افغانستان کې ترلاسه شوی ګټي پر ځای ساتلو د پاره به د همکار ملکونو سره رابطه جاری ساتي. کابل ته د طالبانو د ورډ رسیدو نو ورستو قطر د افغانستان د زګونو پښمیره کې کسانو پر راوستلو کې هم مرسته کړې ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ملګرو ملتونو ته خپل تقریر کې ویل چې سیاسي بهیر هر ډول وي خو افغانستان د نړیوال ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري. د ترکی صدر امید څرګند کړ چې په افغانستان کې به زر تر زر امن او ثبات پزای شي او افغان ولس به آرام ومومي. د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزی ایشیا ملکونو تشویش لري چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ د لاسه به د دې ملکونو ته کډوال ورتک شروع کړي او تندرویو به د افغانستان نه د دوی سرحدونو ته ورشي. د ازبکستان صدر شوکت مرزایف په ریکارډ شوی بیان کې د ملګرو ملتونو غونډې ته ویل په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د تیلو او د نورو بنیادی شیانو لیږلو د پاره پوله پرانستلې ده او افغانستان ته بجلی ورکولو هم شروع کړی دي. هغه ویل افغانستان سره د نړیوالې همکارۍ بهتر کولو لپاره پکار ده چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو مستقل کمیټي جوړ کړي. کابل ته د طالبانو د ورسېدو وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان نه یو سل خارجي کارکونکو قزاقستان ته منتقل کړي دي. د قرغیزستان صدر ظفرو ویل ملګری ملتونه په بشکک کې ارزي دفتر پرانستل شي او په افغانستان کې میشته د قرغیز قوم تکونکو د پاره د قرغیزستان په یونس ریف کې 1500 چوکۍ بیل کړي دي. هغه امید څرګند کړو چې په افغانستان کې به زر امن او ثبات پزای شي. د وی او ای رپورت وايي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر غلام اسحاق زی د خپل ملک په اړه د خبرې اوریدلې. رپورت وايي هغه د جولای په میاشت کې د پخوانی صدر اشرف غنی په حکومت کې ګمارل شوی وو او په سوشل میډیا د طالبانو په ضد خبرې کوي، خو طالبانو د اسحاق زی په ځای په قطر کې د خپل دفتر ترجمان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د استازیتوب لپاره نامزد کړی دی. د ګول دوشنبه پورس د ملګرو ملتونو ترجمان اویل د ملګرو ملتونو مشر په دې اړه د طالبانو خط ترلاسه کړی دی چې پکې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په موجوده غونډه کې هم برخه اخیستل غواړي. د وی او ای رپورت تر مخه ټاکل شوی دی چې په جنرال اسمبلی کې به افغانستان د دې میاشت په 8مه نیټه وینا کوي او دا ښکاری چې دغه وینا به اساګزه وکړي، ځکه چې هم هغه دا وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان منل شوی استاد دی او دا سي نخکاری چې د سهیل شاهین اسناد به دغه نیټه نوړاندې منزور کړي شي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړي.
وایس اف امریکا دیواله واشنگتن څخه پرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي کچې طالبان ټول شمول حکومت جوړ نکړي نو افغانستان د کورنۍ جګړې سره مخ کېدلې سي. دغه سرګندونی عمران خان تیر ورځ د بی بی سی اردو سره په یو مرکه کې کړې. پاکستان ک یو لوریتا دا هڅه کوي چې نړۍ دې ته کانې کړي چې طالبان حکومت سره مرسته وکړي او بیا په رسمیت پیژندل لپاره پاکستان د گاونډي هیوادونو سره هم په ډیپلوماسي خبرو اخته دي. خو دا سکه بیا وزیر اعظم عمران خان دغه وینا ته سړنکاران په سن نظر ګوري. د احسان محمد خان په ریپورت کې واوري.
د عبدالولی خان پونتون د عالمی اړیکو سانګې مشر پروفیسر ډاکټر عبدالشکور وای
پاکستان د افغانستان چې کوم پالیسي اکثر پرې رسېږي چې کله طالبان په دې اندر افغانستان کې راځي نو پاکستان د پالیسي د کنفیوژن ښکار دی کلیر نه دی په دې شروع باندې او دا خبره بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم باندې کې ویل پدې خو زموږ تم عمران خان د پاکستان وزیر اعظم د هغه بیانونه باندې وخت کې چې کوم حالات روان دي دا یې سره سمې نه پوری کومه دا چې په ذاتي خود د پاکستان پر افغانستان
انگلستان نشریاتی ادارے بی بی سی اردو سانگ سرا تر سرا شیخ پلی دغه مرکه کې خاغلی عمران خان په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پاک لهم اندېښنا سرګند کړي او بیا یې هغوی په رسمیت پیژندنې د پاره د ټول شموله حکومت تر څنګ بشري حقوقو ته احترام لازم ګرځولې او طالبانو ته بیا یادګیرنه کړې چې د افغانستان خاوره د ترګرای د پاره د پاکستان د سلامتیا پر ضد ونه کارول شي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وایي
او خطر کې او ټول خلک ته یې په څه کې دی وايي چې وخت ورکړي نو وخت ورکړي څه مطلب دی نو ای یار څه څه دی چې موږ تاسو ته کال پښتا ای څه دی چې موږ یو خپل نو څه نو یو خپل اوس پکاره دی نو روغ راځي چې د جګړې انسانات خاطر پاکستان په دوه کې نه خپې دي هم طالبان نه خپه کوي اوس نور خلک سره خبر کوي ایران هم مشاله ورته ایندیا نه حکومتونه یو په یو شي خوشاله کې ایندیا دغه دی.
خاغلی عمران خان چې د طالبانو په واکمنۍ کې د راتلو وروسته د خوشحالۍ سرګندونه کړې وه او ویلی وو چې دوی د غلامۍ زنجیرونه شلولي، خو سړنکاران وای دا اوس په لومړي ځل ده چې عمران خان د طالبانو حکومت په اړه سختې سرګندونې کړې دي. یاد دیوي د پاکستان حکومت وای د افغانستان سره په دې اساس مرستې کول غواړي چې د غلطه ثبات او امن راشي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا جی وداله واشنگتن څخه خبرونه وري. پاکستان کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وایي چې افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ترمنځ په اړیکو باندې اندېښنې لري. وایي چې ځکه تندره و فکر لرونکي پاکستان ته ډیر زیات تاوان رسولی دی. سیړونکي هم د بلاول بوټو د اندېښنو ټیک غړي او وایي په افغانستان کې د طالبانو قبضه ورسته پاکستان کې هم د ترهګری پیشي او په خصوصي توګه سکیورټي فورسز بریدونه زیات شوي دي. اورنګزیب خان نور تفصيلات په ریپورت کې لري.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي افغان طالبانو او پاکستان کې کلدم تیری کې طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنې لري. بی بی سی سره یو مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي افغانستان خبريالان وای افغانستان کې زنانه د خپل حقوقو لپاره احتجاج کوي او جنکو ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي او موږ غواړو افغانستان په حق لا یا بل یو هیواد په حق لا د جامع خارجه تګلارې ضرورت دی. داسې تګلارې چې پارلمان د خوښ تر مخوي نه چې د یو تن په خوخه. بلاول بټو ویلي دي دوی افغان طالبانو او کلدم تیری کې طالبان ترمنځ اړیکو باندې هم تشویش لري. پاکستان دغه تندروه ډلې لخوا ډېر تاوان پورته کړی دی او پاکستان کې تندروه فکر لوجه د دوی مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو هم وژل شوی دی. د حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر لخوا افغانستان کې د طالبانو قبضه پس پاکستانی طالبانو په حق له اندېښنې سیړونکي هم ټیک ګرځوي او خبریال رفت اورکزی وی کله نه په کابل طالبانو قبضه کړې ده نو په پاکستان کې هم ترهګری سیوا شوې ده. په خصوصي توګه په سکیورټي فورسز بریدونه سیوا شوې دي چې ښایي پاکستانی طالبان هم اوس غني څنګه افغانستان کې طالبان بریالي شول د پاکستان ریاست پر ضد به هم دوی بریالي شي. رفت الله ورغزه وای
پاکستان لپاره دا ډیر غټ یو لوی تھریټ دی او دا چې دی ډیر غټ چیلنج دی چې پیپل چې دی او پرسیډي جاری کړو دو ډیر شاملې چې دی مطلب صرف اگست میاشت کې کړی وي اوس چې دا دغه میاشت مطلب نن چې دی دوشتون تاریخ دی تقریبا ډیر شنه یا خوشا تقریبا حملې چې دی تر اوسه کړی دی ډیر غټ چیلنج دی. موږ ګورو چې اول خو بداو چې دا ټی ټی پی مطلب لکه دا سیویلین خلکو باندې به دو حملې کولې څنګه چې ای پی ایس هم واقع شي وا سکول باندې د سینور ډېر غټي غټي پاکستان یونیورسيټي باندې وا خو اوس چې کومه حمله روانې دي موږ ګورو چې دا درې څلور علاقې دي لکه شمالي او جنوبي ضلع دي په خیبر کې دي په دیر کې دي په مومند او باجوړ کې دي الته کې صرف او صرف ټارګټ چې دي زموږ سکیورټي فورسز دي.
یو بل خبريال غلام دستګیر وای افغان طالبان او پاکستانی طالبان او فکر یو دي
نو دا یو سوچ ته دا یو فکر دی کم چې څومره په افغانستان کې مضبوطیږي نو داغي اثرات په پاکستان کې هم وي او دلته نه داغي د پاره بد افغانستان کې چې کم داغي ګټه ده کم فتوحات هغه د پاکستانی طالبانو د پاره یو انسپیریشنل فورس په تور به کار کوي او دوی بم او امک کشانته کوشش کوي چې په پاکستان کې داغي په طرز منګیو اسلامي حکومت قائم کو.
په افغانستان د طالبانو قبضه پس نړۍ کې ټول نه زیات خوشالي پاکستان حکومت او میډیا خودلی وه او هلته د طالبانو راتلو پس د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی خارجه وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نور مرکزی وزیرانو پاکستانی طالبانو ته وړاندیز هم کړی دی کچر وسله وغورځوي نو پاکستان به ورته معافي ورکړي خو ځواب کې پاکستانی طالبان وایي څه غلط کار یې نه دی کړی چې پرې معافي وغواړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه کی وس وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه مطبوعاتي کتنه درته وړاندې کوي مختار خلیل صاحب.
د ایران د حکومت دننه افغانستان کې د طالبانو د نوي اسلامي امارت په تسلیمولو اختلاف راپورته شوی دی. په دې موضوع د ایشیا ټایمز په تازه غنه کې د نامتو ایرانی لیکوال کوروش زیاباری یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. کوروش زیاباری د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د ایران قیادت سره اندېښنه مل ده چې کدوی افغانستان کې د طالبانو نوي اسلامي امارت تسلیم کو نو په ایران کې د طالبانو مخالف قوتونه اړه غړي جوړول شي. مضمون لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران حاکمان گاونډي ملک افغانستان د امریکانو فوجونو په وغوتو خوشاله دي. خو د ایران او د افغانستان خپل تاریخ هم تل د کشالو او د الغاو تلغاو نه عبارت ته. مضمون لیکي چې د ایران د خارجه چارو د وزارت ترجمان سید خطیب زاده په سلی رښتم اگست د یو تپوس په جواب کې ویلي چې مونږ افغانستان کې د یو حکومت د مستقبل په باب لا د خپل فیصله اعلان لا نشو کولای. دغه اعلان نه پس ایران افغانستان سره د سقسمه سفارتي تعلقات جوړولو سه انډیا نه د ورکړي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی 13 هفته د تاجکستان په دوشنبه کې د شنګای د ملګرتیا د تنظیم د سرمشرانو د غونډې په موقع خپل یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان مسله کړ کې چې نه دا خو حل شته دي. صدر ابراهیم رئیسی دا هم وی چې ایران لکه د پخوا پشان د هر قسمه وسیلو افغانستان ته لیږلو ته تیار دي چې دا شان افغانستان کې د امن د عمل د وړاندې خوځولو حالات پیدا شي. د زینو تجزیانګارانو تجزیه ده چې ایران د افغانستان په حواله د پردی شاته د فیصلو کولو پالیسی اختیار کړی ده او په ښکارا په سفارتي سطح د افغانستان د اسلامي امارت د تسلیمولو لپاره د خپلو اتحادیانو یعنی د چین او د روس په انتظار ده. تیر ورځو کې ایران کې داسې پیغامونه وایرل شوی دي په کومو کې چې د طالبانو مخالفینو سره د یووالي سرګندونه شوې ده. خو په دغو پیغامونو کې ایران کې د طالبانو د ملګرو پیغامونه هم وایرل شوی دي. په ایران کې د ابراهیم رئیسی د حکومت ملګری مذهب پلوا او سغدری د زوړخیاله مذهبي ګوندونه د طالبانو په دې ډیر ټینګ ملګری دي چې طالبانو په افغانستان د امریکای د قبضې خلاف سخت جنگ کړی دی او د افغانستان ازادي او استقلال په ځای ساتلی دی. د ایران د سخت دریز مذهبي ګوندونه طالبان په افغانستان کې د صحیح اسلامي حکومت حقدار تسلیمي. مضمون لیکي چې د ایران زوړخیاله اخبارونه کیهان او جاوان د پنچیر په جنگ کې د ایران د فوجي مداخلت په سوچ پورې خنداګانی کړی دي. هر کله چې سخت دریز مذهبي قوتونو احمد مسعود د امریکای د اجرتی په نوم یاد کړی دی. د امریکای په خارجه پالیسي او د مشرق وسطا په معاملو پوی ایرانی دانشور علي احمدي وايي چې د اسلامي جمهوریت ایران او د احمد مسعود د تحریک ترمنځ د نظریاتي اختلافاتو په وجه هم ایران افغان طالبانو سره مستقبل کې د خپل تعلقاتو ختمول په هیڅ صورت نه خوښي. علي احمدي وايي چې په ایران کې د افغان طالبانو ملګري ګوندونه سیمینا د امریکای د اثر رسوخ په ختمولو د طالبانو ډیره ستاینه کوي. هر کله چې دا ګوندونه احمد مسعود په دغه علاقه کې د امریکای ایجنټ تصور کوي. کوروش زیاباری ایشیا ټایمز کې د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د یو شمیر رکاوټونو او مشکلاتو باوجود ایران به یقینا چې عقوبت کابل کې د طالبانو حکومت تسلیمي. هر کله چې کابل کې د ایران سفارتخانه د پخوانه پرانستې پرته ده. قطر د ایران او د طالبانو ترمنځ منځګړتیا کې لګیا دی او په دې لړ کې قطر تر ډیره حده پورې کامیاب شوی هم دی. د افغانستان د امریکن یونیورسيټي د سیاسياتو اسسټنټ پروفیسر عمر صدر وای د دې حقیقت باوجود چې د ایران اسلامي مملکت د اسلام د شیعه مسلک مملکت ته هر کله چې طالبان سنیان دي خو د غربي ملکونو او خصوصا د امریکای په دشمنی کې دواړه په یو کشته کې سوار دي. همدغه وجه ده چې په ټوله دنیا کې موجود اسلام پلو غوندونه غربي دنیا له پماتې ورکول او د کابل په نیو د افغان طالبانو نه ډیر زیات متاثر شوي دي.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو, دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے. نن د شروع ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې دی د ماښام 6 بجې, په افغانستان کې 5 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی. دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پر خبری خبرونه کې درته زموږ چلین هر کلی وایم او اول ستاسو پام را کړم ته اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټګوتا. جو بایدن د نهي سیشن به پر د امریکا د صدر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل اولنې وینا واروله او په دې وینا کې کوشش وکړو چې د ټولي نړۍ په خیر خېګړې ټینګار وکړي. هغه ویل چې امریکا به جاریانه پالیسی غوره کوي, خو واده کوي چې یو نوې سر جنگ به نه پیلوي. د چین, روس او پاکستان ځانګړو استادو د طالبانو د موقتی حکومت د چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د سولې ثبات او ټول شموله حکومت په اړه خبرې وکړې. د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکونکو امریکایي ادارې فریډم هاوس ویلي پاکستان په هغه هوادونو کې یو دی چېرته چې خلک د انټرنیټ په برخه کې ازادي نه لري. او غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. جو بایدن د نهي سیشن به پرز د امریکا د صدر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل اولنې وینا واروله او په دې وینا کې کوشش وکړو چې د ټولې نړۍ په خیر خېګړې ټینګار وکړي. هغه ویل چې امریکا به جاریانه پالیسی غوره کوي, خو واده کوي چې یو نوی سر جنگ به نه پیلوي. بایدن همداراز د خپل هغه فیصله دفاع وکړه چې د 40 کاله جنگ وروسته یې افغانستان نه امریکایي پوځیان راوستل. بایدن په خپل وینا کې ویل مونږ چوڑان دی ګورو, مونږ به مخکې یو, مونږ به د خپل زمانه د ټولو لوی چیلنجونو د کرونا وبا او موسمي بدلون سولې او امن او بشري حقوقو پورې په دې ټولو کې مخکې وسو. خو په دې کې به یوازې نه روان, مونږ به د خپل اتحادیانو او شریکانو سره یو ځای مخکې وسو. د افغانستان ګاونډي هیوادونو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې 13 میاشتې افغانستان نه امریکا د پوځیانو وتلو او د طالبانو د نیولو په اړه خبرګون وکړو او په سیمه کې د سولې او ثبات غوښتنه وکړه. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی ویل طالبانو سره د خبرو تر وروسته د افغانستان نه د امریکا د وتلو فیصله د دې هیواد لپاره ډیره مهمه وه. امیر ویل دوی به د شریکانو سره همغږي ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د دې خبرو تر پر مهال لاسته راوړنې به وساتل شي او ژمنې به وساتل شي. غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویل د سیاسي پروسې په پام کې نیولو پرته افغانستان د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. مونږ هیله لرو چې در تر دره به هیواد کې سوله ثبات او امن راشي او دا چې افغان ولس به آرام ومومي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویل چې امریکا د افغانستان نه وتلې نه ده, بلکې اخراج شوې ده. هغه د طالبانو مشرانو ته هم د احتیاط نه د کار غوښتو ویل. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یو سب شوي وینا کې ویل په افغانستان باندې د ملګرو ملتونو اغیز او غږ باید د پخوا په مقابله په لوړ غږ واردل شي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته راغلی دی, د ګولې دوشنبه په ورځ د بهرنیو اړیکو په کونسل کې امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو, افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د هغوی د رویې او همداراز خطه کې د موجودو او آینده چیلنجونو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو لپاره سهیل شاهین خپل سفیر نومولی او له دغې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې باید د دوی بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته روانونه د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا اجازه ورکړي. د طالبان لنډمهاله کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریس ته یو لیک استولی چې په هغه کې د دغه نړیوالې د عمومي سملې کلینې غونډې ته د وینا اجازه غوښتې ده. د چین, روس او پاکستان ځانګړو استادو د طالبانو د موقتی حکومت د چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د سولې ثبات او ټول شموله حکومت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د پاکستان سفیر ویلي چې د دریو هیوادونو ځانګړي استادو د پخوانی رسمشر حامد کرزی او د سولې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. صادق خان ویل دوی د سې شنبه په ورځ طالبانو د سرپرست کابینې د لومړي وزیر محمد حسن اخوند سره ولیدل. د طالبانو چارواکي احمد الله وسیق ویل چې غونډې کې ملا محمد حسن اخوند سفیر صادق خان ته ویل چې خپل پیغام د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ورسوي تر څو په پاکستان تورخم او چمن سپین بولدک کراس پوینټونو کې د افغان کډوالو او افغان سوداګرو مسلو ته پاملرنه وکړي او د سوداګرو خلکو ته راتګ اسانه کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله باندې پاکستان جدید نادره نظام فعال کړی دی چې په پوله تګ راتګ کوونکي خلکو تذکری او شناختی کارډونه ګوري. د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کار کوونکي امریکایي ادارې فریډم هاوس ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دي چرته چې خلک د انټرنیټ په برخه کې ازادي نه لري. د فریډم هاوس ادارې په فهرست کې د انټرنیټ په حواله سره د ټولو زیات خپلواکي لرونکو هیوادونو کې آیسلند تر ټولو مخکې دي، خو د انټرنیټ په برخه کې د ازادۍ نه لرونکو هیوادونو په دغه فهرست کې پاکستان په 15م نمبر راغلی دی. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقوقو مبارزین وايي پاکستان کې دا وخت د انټرنیټ کاروونکو د موادو د رسائی، موادو د رامحدود کولو او د قانوني محدودیتونو سره مخ دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی بداله واشنگتن څخه خبرونه اوري. د انټرنیټ د ازادۍ لپاره کارکونکو امریکایي ادارې فریډم هاوس ویلي دی پاکستان په غوښته وختونو کې دی چې د خلکو انټرنیټ په برخه کې ازادي نه لري. د فریډم هاوس ادارې په فهرست کې د انټرنیټ په حواله سره تر ټولو زیات خپلواکي لرونکو هیوادونو کې آیسلند تر ټولو مخکې دی، خو د انټرنیټ په برخه کې د ازادي نه لرونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 15م نمبر راغلی. په دې اکلا نور تفصيلات تاسو د سین پر ریپورت کې واوري.
په نړیوال کچ د انټرنیټ د ازادۍ په اړه فریډم هاوس په خپل د تازه ریپورت کې پاکستان د انټرنیټ د ازادۍ د ناسم استعمال کوونکو هیوادونو په زمره کې په 8م نمبر اچولې دي. په دغه ریپورت کې ویلي شوی چې پاکستان په ځنې چارو کې د ډیټا د لوکلایزیشن ضرورتونه د موادو د ریګولیشن په تناظر کې معرفي کړي. ریپورت وايي چې د غیر قانوني انلاین موادو د لری کولو او د هغې د محدود کولو قانون کال 2020 نومبر کې شایع شوی وو، چې پکې د سوشل میډیا کمپنیانو ته په هیواد کې دننه د زیات نزیات د سرور د جوړولو په التیا ټینګار شوی. د فریډم نت ورک په دغه ریپورت کې د پاکستان دننه په موجوزه ریګولیشن باندې هم اندېښنې خودل شوی، او فریډم هاوس په خپل ریپورت کې ویلي دغه ګامونه به د سوشل میډیا په صارفینو او کمپنیانو باندې بدې اغیزې ولري. ریپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان لخوا د موجوزه قاعدو لقبله د صارفینو په خفیه کارای باندې د هغې د اثراتو په اړه خطر لا نور سیوا شوی دی. په ریپورت کې ویلي شوی چې د دغه نوې رولز تر مخه د سوشل میډیا کمپنی او سرویسز ورکونکو ادارې د 15 لک څخه د زیاتو صارفینو معلومات د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای په خواص د هغوی سره د شریکولو پابندي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې د بایټ فرال فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو سره په دې ریپورت خپل خبرو کې وایي
پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسس کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں. ایک تو بہت بڑا
غوی پاکستان کې د انټرنیټ د رسائی په حواله مسلې هم شتون لري، او دا وخت هیواد د ډیجیټل تقسیم سره مخ دی. د خاري سیمو په نسبت کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ رسانی ګرانه ده، او موږ دا هم ولیدل چې پاکستان په یوه یا په بل پلما انټرنیټ بندوي، او دغه شان د سوشل میډیا بیلابیل اپلیکیشن هم په زور تړي. او موږ دا هم ولیدل چې په پاکستان کې د موادو د محدود کولو لپاره د کال 2014 نه پس یو شمیر قانوني چوکاټونه هم جوړ کړی شوی دی. په پاکستان کې د ویب پاڼو د ځان کولو او بندولو کولو رجحان هم سیوا شوی دی. د فریډم هاوس دا رپورت وایي چې پاکستان د هغه سلی رښتو هیوادونو په فهرست کې هم شامل دی چرته چې د سارنې لپاره داسې ګامونه اغستل شوي چې مقصد یې د موادو ریګولیټ کول او محدودول دی. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ عمومي سکتر ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان حکومت په هیواد کې د مطبوعاتو په ازادۍ قدغن لګولو لپاره په دې وروستو کې ګڼ شمېر ګامونه اغستي او زیاتوي چې د مطبوعاتو په ازادۍ د حکومت آخري حمله د سوشل میډیا رولز معرفي کول دي.
حمله
د فریډم هاوس په دې تازه رپورٹ کې ویلي شوی چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې هم شامل دی چرته چې د انټرنیټ ازادي مخ په لاندې را روانه ده او ادارې په پاکستان کې د حکومت لخوا د سوشل میډیا په تجویز شوي قوانینو هم اندېښنه ښودلې ده او وایي دا مجوزه قوانین د انټرنیټ ازادۍ ته هم نقصان رسولی شي. د فریډم هاوس د رپورٹ په آخر کې ویلي شوی چې یوازې پاکستان نه بلکې د انټرنیټ ازادي په ګرد نړۍ کې د یو سنگین چیلنج سره مخ ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دیوا د واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي انتخاباتو کې د الکترونیکی مشینانو د کارولو مخالفت هغه ډلې کوي چې تل موجوده انتخابي نظام د خپل شخصي ګټو او ټګۍ لپاره کارولې دي. مخالفه ګوندونه تور لګوي چې عمران خان دغه پر شا ولاړ طاقتوره ادارو راتلونکي ټاکنو کې واکمن طریق انصاف ګوند اکثریت ورکولو لپاره د زلی د الکترونیکی مشینانو کارولو منصوبه جوړه کړې ده او انتخابي کمیشن هم په دغه مشینانو اندیښنې لري او د دې مخالفت کوي. پیر ولایت ټرین نور تفصیلات په ریپورت کې درته وړاندې کړي.
د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی د پاکستان انتخابي نظام سره تړلې شخړو هواري اواز نه لار داد چې د کاغذ پر ځای الکترونیکی مشینان وکارول شي.
بہت سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا بٹن پریس کیا رزلٹ آ گیا اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلم لیکن اگر اس کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں
اول د دوی حکومت داسې مشینان راوړل غواړي چې اوټر به په بټنه ګوتک دی او اوټ به واچوي. خو دومره آسان او شفاف انتخابي نظام د عمران خان په خبره هغه ډلې نشي زغملی چا چې تل د موجوده انتخابي نظام نه ګټې ترلاسه کړې دي او په دې کې ټګي کړې ده. دا په داسې وخت چې پاکستان کې مخالفه ګوندونه د حکومت لخوا ای وی ایم یا الکترونیکی مشینانو کارولو سخت مخالفت کوي. دوی تور لګوي د عمران خان او دغه په ولر طاقتور ادارو راتلونکي انتخاباتو کې یو ځل بیا واکمن تحریک انصاف ګوند ته بری ورکولو لپاره دا ځل د الکترونیکی مشینانو د لارې د ټګې منصوبه جوړه کړې ده. د مخالفه ګوندونو نه علاوه د پاکستان انتخابي کمیشن هم ای وی ایم یا الکترونیکی مشینانو باندې اندېښنې لري. هم د شورو پورز انتخابی کمیشن کې شوی اعلی پای غونډه کې په ګوته کړی شوی چې حکومت لا تر اوسه د ای وی ایم په اړه د کمیشن اندېښنې نه دي لري کړي. غونډه راتلونکي کال 2023 عام انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ کار پیل کولو پریکړه هم کړې ده. د انتخابی کمیشن یو پخوانی سکتر کور دلشاد د ای وی ایم په معامله د وزیر اعظم عمران خان په دریش ټکونه کوي. نمول زیاته کړی دا سلګی د مشینانو په اړه وزیر اعظم عمران خان ته غلط بیانی شوی ده چې دا یو ډیر شفاف نظام دی. خود کور دلشاد په خبره د نړۍ ترقی یافته هیوادونه هم اوس په دې باندې باور نه لري. او په نړیواله کچه یو عام تاثر داده چې ای وی ایم ډیر په اسانتیا سره د ټګې لپاره کارول کیدل شي. که څه هم په وروستو کې د مخالفو ګوندونو د مخالفت له امله اړونده قائمه کمیټه کې د الکترونیکي ماشینانو او د انتخابي اصلاحاتو سره تړلې حکومت دوه نورې قانوني مسودې رد شوې وې، خو د دې باوجود تیر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ شوې غونډه کې حکومت او مخالفو ګوندونو د انتخابي اصلاحاتو لپاره د ګډ پارلماني کمیټه په جوړښت سلا شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په پانه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پانې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی.
وایس آف امریکا چی وده؟ په خیبر پښتونخوا کې قانوني کارپوهان وایي چې په عدالتونو کې د ججانو د کمی له امله یو شمیر قدسیې د ځنډ ښکار دي او خلکو ته په فوري توګه انصاف ورکول ګران سوی دی. دوی وایي د کیسونو په وخت نه فیصله کېدو سره به جیلونو کې بندیان تنان د ضمانتونو نه کېدو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، او د کوم تنانو چې سیول نیچر کیسز یا د دیواني مقدمه په عدالتونو کې روان دي هغوی ته به هم مالی زیان رسی. بلخوا د پېښور های کورټ رېجستره په ورستیو کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې په عدالتونو کې د ججانو د کمی پوره کولو لپاره حکومت ته درخواست ورکړل شوی دی. په دې حق له نور تفصيلات ترته د عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پېښور های کورټ نه تر لاسه شوو شمیرو تر مخه دا وخت د صوبې په عدالتونو کې سلور کم شپږ سوه څوک باندې سلور سوه او اویا ججان کار کوي، او یو سل او سلور کم دیر څوکۍ خالی پرتی دي. وکیلان وایي چې د ججانو د کمیله وجه قضیه د التواء کار کیږي او خراب اثر یې په فوري توګه انصاف ورکول باندې پریوزي. د پیخور های کورټ ایډوکیټ عامر چمکنی ویل
که زموږ مثال په توګه ججانو صاحبانو تعداد کې اضافه وا، نو چې عدالت زیات وي نو عدالتو باندې په برډن کم، او چې عدالتو باندې په برډن کم نو د هر کیس په ښه طریقې سره پیروي کیده. په هر کیس کې به گواهان راتلل، په هر کیس کې به چې کم دی نمبر هم راتلو د کیس اورېدو، خو چونکې زموږ د جوډیشری نمبر لږ کم دی نو د هغې وجه نه هم ډیلی ډېره زیاته راځي چې اکثر کیسونه لفټ اوور شي زموږ په های کورټ کې، یا زموږ چې کوم سیشن کورټس کې چې کوم کیسونه نه په هغې کې تاسو وګورئ ای ڈی جے گان یا ڈسٹرکٹ ججز دومره نه دي چې څومره ورک لوډ زموږ په عدالتو باندې دی.
د پېښور سترې محکمې نه تر لاسه شوو شمیرو تر مخه په یاد عدالت کې د شلو ججانو پر ځای څوارلس ججان کار کوي. شمیرې ښایي چې د صوبې په کچه اډیشنل ډیسټریکټ او د سیشن ججانو یو کم دیرش او د سیول ججانو درې کم سل څوکۍ لا هم خالی پرتې دي. د انګریزي ژبې دی نیوز اخبار د یو رپورت تر مخه د خیبر پښتونخوا په ماتخت عدالتونو کې دا وخت د دیوانی او فوجداري مقدمو دوه لکه او څه د پاسه دوه څلوېښت زره مقدمې د ځنډ ښکار دي. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پېښور های کورټ ایډوکیټ فاروق افریدی وینا وا چې څومره د قضیو فیصلې د ځنډ ښکار کیږي نو هغه عمره د مالی زیان او بدني ستړیوالي سره عام ولس مخامخ کیږي.
نو د دې کنسیکوئنسز دا وی چې جنرال ماسز او بیا خاص طور غریب عوام چې وکیلانو دا خو پروفیشنل کیسونه مرګړي غریبانو ډیر وخت پورې کړي خپل حق د پاره، او هغه د وجه د خلکو په جوډیشل سیستم باندې اعتماد ختمیږي. بیا چې کله فیصله ډیلی شي کنه نو انصاف تقاضی پوره نشي. دې د وجه کم خلک کوم به چې جیلونو کې پراته دي هغه سفر کیږي، دا غي بچي سفر کیږي، دا غي خزا، دا غي فیملی سفر کیږي. پیا څو مقدمه زموږ د سيتي چې زموږ بنچونه ډېر کم وي لکه د های کورټ بنچز والا، او دې لپاره بیا چې خلک بلر لري ځین نه راځي نو په یو یو چړي باندې درګو روپے چې دي کنه روان راځي.
بل خو د پېښور های کورټ رېجستره د روان کال اپریل په سلی رښتما یوې خبري غونډې په محل میډیا ته ویلی وو په عدالتونو کې د ججانو د کمی پوره کولو لپاره حکومت ته خواست کړی شوې ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دیواله واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شره کې بدلون راوستې دي او دا شره د 2% څخه 1.25% ته زیاته کړې ده چې د ګرانی کنټرول تر لاسه کړي او د کرنٹ اکاؤنٹ خساره راکم کړي. خو د اقتصاد پوهان وایي چې د دې سره به ګرانی راکم نه سي، خو اقتصادي حل ځلې به نوري هم کمی سي. ریاض حسین نور تفصیلات پر ریپورت کې درته وړاندې کړي.
پوهان وایي تجارتي خساره پر ریکارډ کچه زیاته ده چې له امله یوروپي د فشار ښکار کیږي او په ګرانه کې اضافه کیږي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي دوی د پاکستان پارلیمان د ټول کال د پاره 2.3 اربع ډالر د تجارتي خسارې هدف مقرر کړو، خو په لومړي 2 میاشتو کې تجارتي خساره 2.3 اربع ډالر ته ورسېده. مرکزی بانک چې د سود په شرکه کې کوم زیاتوالی راوستې دي او وایي چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره او د ګرانې فشار کم کړي، خو په کوم رفتار سره چې تجارتي خساره زیاتېږي نو حکومت له بد سود شره نور هم زیاتولوي، او کله چې د سود شره زیاتېږي نو بیا د حکومت لخوا مقرر کړی شوی اقتصادي پرمختیا هدف پوره کول بګران وی. په پاکستان کې د مختلفو انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو هم د سود په شرکه کې په زیاتوالي د حیرانتیا سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مرکزی حکومت دا وکوي د زرمبادله ذخیره پر ریکارډ کچا 40 اربع ډالر ده، ترسیلات زر کې اضافه کیږي او تجارتي حالې ځلی زیاتې شوې دي، نو بیا د سود په شرکه کې زیاتوالي بعد د سوداګرو د پاره په قرضو اخستو کې مشکلات پیدا کړي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په ملک کې چکه مګرانی راغلي ده، د هغې تعلق د خرصونو سره دی نه چې د خلکو غوښتنه زیاته شوي. دوی وایي په اگست کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره 1.5 اربع ډالر ته رسیدلې ده او د جولای او اگست په میاشتو کې مجموعي کرنٹ اکاؤنٹ خساره د 2 اربع ډالر نه زیاته ده.
انټرسټ ریټ دوی مخکې بڑو کړو 13% ته رسیدلې، خو مهنګي کنټرول نشو ځکه چې دا ډیمانډ پوش انفلیشن هو نو دا کاست پوش انفلیشن نو تاسو بجلی ریټ سی واکلو تا ایکسچینج ریټ سی واشو مطلب پروډکشن کې را مټیریل سهمو هغه ټول ریټ سی واشو چې ریټ سی واشي کاست پوش انفلیشن کله هم دا په انټرسټ ریټ باندې نه کنټرول کیږي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان پخپل اداریا کې وایي د حکومت لخوا د اقتصادي پرمختیا شرکې د بدلون وروسته دا هدف د 15% پورې مقرر کړی شوی دی، خو بیا په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو له وجې هم په پاکستان منفي اثرات پریوزي او د سود په شرکې زیاتوالي سره به اقتصادي پرمختیا هم راکم شي او اقتصادي حالې ځلې به هم په قلار شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
وایس اف امریکا ته د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان بلوچستان ایالت د چاغې ضلع د تفتان اوسېدونکي له ایران سره د پولو د تړلو په ضد په احتجاج دي. دوی وایي د پوله ټولو له هر ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله درته د افیس شورانی په ریپورت کې نور تفصیلات لرو.
د بازار چی سیمې اوسېدونکي وایي چې له ایران سره پر پوله له دغه دروازې څخه دوی قانوني کاروبار کوي چې اوس د ګمرک د چارواکو له لوري له تیرو 2 میاشتو راهیسې تړل شوی ده. د بازار چی د لیبر یونین په نامه د مزدورانو د تنظیم له لوري د سه شنبه په ورځ د بازار چی د ګمرک یا کسٹم د دفتر ومخته احتجاج وکړ. د احتجاج پر وخت د تنظیم مشر خدای نظر محمد حسنی وویل چې د رواني میاسي پر 14 نیټه په تپتان کې د احتجاج کولو پر وخت د چاغیل ځلی چارواکو سره مذاکرات شوی وو چې د چارواکو لخوا ورته له ایران سره د ټولو تړلو دروازو د بیا خلاصولو واده شوی وو. اسسټنټ کمشنر تفتان راغلی وو د مذاکراتو لپاره او موږ د نتیجې ته ورسېدو چې بازارچا راهداري 0.0 گیټ او پاسپورت گیټ ټول بخلاصيږي، مګر د دوی لوادي سره سم پارون د 0.0 دروازه خلاص اس و. له هغه وروسته د بازارچی دروازه له ایرانی لوري څخه هم خلاص اس و، مګر زموږ د کسٹم چارواکي دا دروازه نه خلاصوي. موږ ټول قانوني دستاویزات ورکړی دي. زموږ دغه احتجاجي پلت په دې اړه دی د ایران او پاکستان ترمن 910 کیلومتره ته نږدې اوږده پوله ده. د ځای خبريال محمد آصف بلوچ په خبره پر دغه پوله د دواړو ملکونو ترمن پر څلور ځای په وړه او لوی کچه قانوني او ناقانونه کاروبار کیږي. د محمد آصف په خبره په څلورو لارو کې درې لارې تړلې او یو لار تیر ورځ د چارواکو لوري خلاص کړل شوی ده. یو پوینټ چې 0.0 گیټ دی هغه خلاص دی، نور درې پوینټس باندې بازارچا راهداري گیټ چې امیګریشن گیټ ورته ویل کیږي، د کوم لارې چې د پیاده خلکو تګ راتګ او ترانزیت ټریډ کیږي، له هغه ځای څخه ترانزیت ټریډ خو کیږي هغه هم د ایراني ترانسپورت لارې. هلته پر پاکستانیانو باندې د تګ بندیز دی، پر زیارت کوونکو او تجارت کوونکو باندې هم بندیز دی. یوازې پاکستانی ډرایورانو باندې پابندی نشته او هغه هم ډیر په محدوده پیمانه باندې. لا ایران سره د سرحدي دروازې د تړلو په تفتان کې د احتجاج په باب د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو د تیرې دوشنبه په ماښام د بلوچستان ویالتي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل یادې دروازې دوی نه بلکې د ایرانی حکومت له لوري تړل شوی دی. د جالانګو په خبره په دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت او له ایرانی چارواکو سره خبرې روانې دي چې ایران له خپل لوري دغه بندې دروازې خلاصې کړي ترڅو د پاکستان خلک بیرته خپل کاروبار شروع کړي. حفیظ استور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
او وزارت وړاندې کوي یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د صدر بایدن او د نائب صدرې د کملا هیرس د حکومت په دې پوخ یقین لري چې بډې رشوتونه د امریکای د قومي سلامتیه د پاره د مرکزی اهمیت مسله ده. همدغه وجه ده چې امریکا په ګرد دنیا کې د بډو خورو خلاف اقدامات کوي. بډو خورو له د سزا ورکولو او د امریکای د مالی نظام د دې قسم خلکو نه د بچ ساتلو د خپلې پالیسۍ تر مخې د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د اخستو دفتر د پیراګوي په دریو تنانو قاسم محمد حجازي، خلیل احمد حجازي او لیس پاولا ډولډن ګونزالیز باندې پیراګوي کې د بډو رشوتونو په ناوړي عمل کې د ککړتیا سوابه بندیزونه لګولې دي. د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو دفتر دی کسانو سره تعلق لرونکو پینزو کاروباري ادارو یا کمپنو باندې هم بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي امریکای دا پوښ نیت کړی دی چې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره د پیراګوي د کیدونکو کوششونو وټینګ مرسته کوي او هغه کسانو لپاره د سزا ورکولو عمل مضبوطی سوکچی د سرکاري ادارو د تالا ترغکولو په کارونو کې ککړ دي. قاسم حجازی د پیراګوي په دویم لوی خار سیوډاډ ډل ایس ای کې د پیسو ټکو د لیګلو را لیګلو یو تنظیم چلی. د قاسم حجازی کاروبار سرکاري افسرانو له د بډو رشوتونو په ورکولو روان دي او په ګرد دنیا کې نامورو کمپنو او کاروباري ادارو سره کاروبار قائم دي چې پکې د امریکای کاروباري ادارې او کمپنۍ هم شامل دي. د قاسم احمد حجازی ملګری خلیل احمد حجازی باندې قاسم حجازی سره د په کاروبار کې د عملی لاسګرنې په سر بندیز لګولې شوې ده. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو دفتر په پیراګوي کې په درج شوو اسپانا انفارمیټ کا امپرن ډایمنټوس ان موبیلیاریوس مشنز اسے اپولو انفارمیټ کا اسے او منډو انفارمیټ کو نومي کمپنو باندې هم بندیزونه لګولې دي. دغه کمپنۍ یا خود خلیل ملکیت یا د اختیار لاندې چلیږي. هر کله چې پیراګوي کې درشوي اسپانا انفارمیټ کا اسے سي کمپني هم د بنديزونو لاندې راوستي شوې ده کوم چې د قاسم ملکیت ته یې د ټول بندوبست چلی. لیز پاولا ډولډن ګونزالیز نومي یو زنانه د قاسم نږدې ملګری ده. دا د قاسم د کاروبار د پاره د یوې کمیشنې کردار ادا کوي او پیراګوي ته بهر نه د مال راغوښتو او پیراګوي نه بهر ته د مال لیګلو د عمل جاری ساتلو د پاره د بندر مزدورانو او د پیراګوي کسٹم افسرانو ته پیسي ټکی ورکي. د لیز پاولا کمپنی پیراګوئی کې د موبایل زون انټرنیشنل امپورټ ایکسپورټ په نوم درج ده او د لیز پاولا د ملکیت په سبب پی بندیزونه لګولې شوې دي. په خلیل قاسم او په لیز ډولډن باندې د بشري حقوقو په لړ کې د احتساب په حواله د میګنیټسکی د قانون لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې قانون لاندې په ګرد نړۍ کې هغه خلک هدف کولې شي څوک چې د بشري حقوقو په سنگینو خلاف ورزو کې او د بډو رشوتونو په ورکړه راکړه کې ککړ وي. د امریکای لخوا د دې ذکر شوو بندیزونو په نتیجه کې د بندیز لګیدلو کسانو یا د دوی د کاروباري ادارو ټول مال جیداد چې د امریکای دننه دي یا د امریکای د افرادو په قکله بند کړی شوی دی او امریکایانو ته د کسانو سره د لین دین نه کول وینا شوی ده. د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو د دفتر ډایریکټر آندری ام ګاس کی ویلی دی چې په عالمی سطح د میګنیټس کی د نوم د بندیزونو پروګرام د دې خبرې ثبوت ته چې امریکای د بډو رشوتونو د نوغي وستو او په دې کې ککړو خلکو له صدا ورکولو پوښ نیت کړی دی.
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.